افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دی چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي، نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د اونۍ تر پایه دوام کوي، په میلیونونو له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر میلادي کال 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جاپان له سفیر تاکایا یوشی کورومیا سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزی پورې اړوند ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو پر تعلیم ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې پر دوی او ښځو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغو افغانانو شمېر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز یې ویلي چې 4 میلیونه ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیندوارې ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام د بودیجې د زخت کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیون وګړي د دې پروګرام له مرستو بې برخې شوي دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانه اونۍ د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. رویترز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته ستون شوی او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړي. دا چې د اسرائیل په جنګي کابینه کې په دې باب څه پرېکړې وشوې تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې د اسرائیل رسنیو نن یکشنبه راپور ورکړ چې د اوربند پر سر د موافقې لپاره منځګړو پرمختګونه کړي چې په مرسته له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان چې په مرسته به له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 9 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریزه حماس ډلې یوه امترهګره ډله پیژني. په نومبر میاشت کې د یو لنډ مهال اوربند په مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو ویل کېږي تر سلو زیات کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي. په روسیه کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه دی ویره او په اوکراین کې د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغونډ شوي او نیول شوي دي. د OVD Info په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. پر دې مسلې مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه راپدی خو په هر طریق باندې سیستماتیک ډول باندې البته په خځو باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوی موضوع نه چې موږ تاسو سره مخامخ شوی یو.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاکلري په وړیا ډول عملیات کوي د دا ډول یو ماشوم پلار
اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کېږي موږ ډیر خوشحال یو.
د هرات زلزله ځپلي وایي چې پر شوې زلزلې څو میاشتې تیرې شوې خو د سرپنا په جوړولو کې له دوی سره تر اوسه مرسته نه ده شوې. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمېر خاوندان بیا شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی په کاروبار هم بد اغېزه کړې ده.
اته مالداران دې ته مجبور شوي دي د خپل مالداري ختموي او دغه مشکلات ټول په ډېرې شیدو جوړ کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د مرکز یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د خوست امنیې قوماندانې نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره چې درسي خبرونې جوړوي او خپروي له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړی چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او قانوني چلند به ورسره وشي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قمندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یوه مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه خو یې نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړي د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز ترڅنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قمندانې په مکتوب کې دا شوی چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي پګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیزې خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارون افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لرې شي ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوي قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي د دغه حالت وژغورل شي. څو رسنیو وکولای شي د دموکراسۍ له سقوط وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې یوه میرمنې د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو سره له اړیکو نیولو د نجونو منع کول په دې معنا ده چې ورو ورو ښځې له ټولنې څخه په ټولیزه توګه حذف کیږي، دوی له ټولنې څخه لرې کیږي او زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو کې به د ښځې غږ اوچتېدل، د ښځې غږ به جرم وي.
د افغانستان خبریالانو مرکز پر راپور کې راغلي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅیړل شي خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې په رسنیو بېلابېل بندیزونه لګولي دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې دې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په وروره دا کړي چې د بیان ازادۍ او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تېرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
په خوست کې د ځایي چارواکو لخوا دغه نوي اقدام په باب مې د ښځو د حقونو له فعالې او پخوانۍ خبریالې دیوه امرخیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام دا څه ډول ارزوي.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي، او دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغسې بندیزونه همدغسې قیدات طالبانو په مېرمنو باندې وضع کړي وه. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسلانه په ټکر کې ده، که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه د طالبانو ګورو، نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو. دوی به بیا هم د تل په څېر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبانو په هر طریق باندې له هر لور نه ښځو له ټولنې څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی وو، او د دوی سخت دښمن چې دي البته د دوی په اند باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه چپ کړي.
څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبېروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویري دا په دې په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کیږي. وګورئ که موږ تاسو متوجه شو، طالب خپله هم تر اوسه پر د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې دوی خپل هم نه پوهېږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل له لیدلوري نه د خپل له فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي بیا هم مېرمنې او نجونې هېڅکله له خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هېڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریاله ډیوه امرخیل وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاک لري په وړیا ډول عملیات کوي. د ډول ماشومانو کورنۍ هم خوښي دي چې د خپل ماشومانو درملنه په وړیا ډول کیږي. دوی ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې تر نشوي کولای چې دا کار په خپل شخصي لګښت ترسره کړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي څو د هغه ماشومانو د وړیا عملیات لپاره نوملیکنه وکړي چې د شونډو چاک لري. تیره ورځ د یاد وزارت پر ایکسپانه خبره شوې خبرتیا کې ویل شوې د روانې کب میاشتې له شپږمې تر اتمې نیټې د کابل په صحت طفل روغتون کې د دغه ډول ماشومانو چې شونډې پیدایشي پریوي نوملیکنه کیږي، او بیا د لسو ورځو په موده کې یاد ماشومان د بنگلاديشي ډاکټرانو د یوې ډلې په مرسته عملیات کیږي. بل پلو د کابل د صحت طفل روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اقبال نن ازادي راډیو ته وویل درې بنگلاديشي ډاکټران ورغلي او د لسو ورځو په موده کې به د دوی د روغتیايي ټیم په ملتیا سب شوي لپچاک ماشومان په وړیا ډول عملیات کړي. هممهاله یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د شونډو چاک لري وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپل ماشومان په شخصي لګښت عملیات کړي. دوی خوښ دي چې ماشومان په وړیا ډول عملیات کیږي. همایون یعقوبی چې د سجاد احمد په نوم خپل لس میاشتنی زوی چې د شونډو چاک لري او نن یې د عملیات کولو په موخه ورته نوملیکنه کړې وایي:
دلته چې موږ ډیر کوشش وکړو چې د عملیات کړو، دا د عملیات پیسې لږ زیات وو، موږ نشو کولای چې دا عملیات کړو. اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کېږي، موږ ډیر خوشحال یو. موږ دپاره دا زمینه مساعده شو چې دا خپل ماشوم تداوی کړو.
بهار کټوازی چې د لوګر اوسیدونکي دی وایي د محمد نعیم په نوم راری چې د درې کلونو دی، د شونډو چاک لري او د وړیا عملیات کولو لپاره د کابل صحت طفل ته راوستی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
د ماشوم په شخصي بڼه باندې هغه نسو کولای تداوی، او ډېر خوښ یو صحت طفل کې په وړیا توګه تداوی کېږي.
دا خلک داسې مهال د اقتصادي ستونزو له امله په شخصي لګښت د لپچاک ماشومانو د نه عملیات کولو خبره کوي چې د روان المریض کال د سلواغې په اومه نیټه یو افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې افغانستان ته راغلی و، ازادي راډیو ته یې ویلي و د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 1500 هغه ماشومان چې لپچاک او کمچاک درلود په وړیا ډول عملیات کړل. د ډاکټرانو په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانیو پورې لګښت راځي چې ډیری خلک یې د ورکولو توان نه لري. دا چې افغانستان کې د لپچاک ماشومانو کره شمېر څومره دی، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته نه لاسرسی او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نه رسیدنه هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل پوز نن د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخدریز حماس ډلې د ځینو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندولو لپاره د یو موقت اور بند لپاره هم هڅې انتظار شوې دي. نور په دې رپورټ کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړهمار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وو او د تېښتې هڅې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د وشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده، خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوې نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تب دسل کې د چې په جګړه ځپلي غزې تړانګ کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری آژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو، او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي دي چې 4 میلیونه ماشومان چې دی ورکوونکي او میندوار ښځې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. له دغو امیندوارو میرمنو څخه یو شمېر آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې د سختو مالي ستونزو له امله دوی سم او سالمه تغذیه نشي کولای.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري. پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري. د ملګرو ملتونو د ادارې ډیسیشن می پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی و چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د ناسم مالي وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
خودم هم خیلی ضعیف،
زه هم ډیره کمزوریم. لغه وخت چې امارات یا طالبان راغلي میړه می دند له لاسه ورکړي. کار او غریبي نشته. زه ډیره زوریږم، هیڅ د کور خرڅ نه لرو.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي راډیو ته وویل میرمن یې امیدواره ده او په خوارځواکۍ اخته ده، خو دی نه د توانېدلی له روغتیایي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه د وتلو مناسب خواړه لاسته راوړي.
د ماشوم د مور حالت هم ښه نه دی، نو یو خو دا وچکلي ده، بل دغه نیسي ده کومه مرستې په دې اړه تر اوسه زموږ سره نه دي سوي. خصوصا ما د خوارځواکو لپاره کومه داسې یو تغه نه ده لیدلې، نو زموږ د نړیوال ټولنې څخه دا غوښتنه ده.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې یې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ، د امیدواره او شیدې ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه. WFP خبرداري ورکړی چې خوارځواکۍ د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیې اړوند مړینې یو لوی عامل دی. د هغو ماشومانو لپاره چې د سختې او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي، د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله 3 چنده لوړ دی. دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي. په افغانستان کې د WFP د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار ادارې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمښت او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو سختو بندیزونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې، او د روغتیا په برخه کې په ځانګړې توګه د خوارځواکۍ او نورو مرګونو ناروغیو ناورین ته لاره هواره کړې. خود طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري ناورین او د روغتیا په برخه کې د ستونزو په اړه راپورونه رد کړي دي. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس، یعنې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی پر کاروبار هم خورا بد اغېز کړی دی. د دغو فارمونو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو فارمونو ترلاسه کیدونکي شیدې بازار کې ښه بازار نه لري. نور حالی په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان شکایت کوي چې د دوی په فارمونو کې د ترلاسه شویو شیدو خرڅلاو کې د پام وړ کموالی راغلی او کاروبار یې د له منځه تللو له ویرې سره مخ دی. دوی ادعا کوي چې په بازارونو کې د ارزانه وچو شیدو او د بهرنیو لبنیاتو شتون د دې لامل شوی چې د دوی کاروبار سوړ شي. د هلمند ولایت یو تن فارم لرونکی نورالهادي کوچی وایي چې لسګونه غواګانې لري او د دغو غواګانو د شیدو په پلور سره د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه پوره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته هلمند کې د شیدو مشکلات دوغنه ډېر سوي دي، چې اته مالداران دې ته مجبور سوي دي د خپل مالداري ختموي. تیاو دغه مشکلات ټول په ډېر شیدو جوړ کړی دي. یوازینی دغه د نورو هیوادو سره د لبنیاتو محصولات را واردېږي، چې موږ یو فارمونه جوړ کړو د امارات پراتلو سره، چې موږ د کار زمینه به ځان ته مساعده کړو، هیواد ته به خدمت وکړو، موږ به یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کړو او څه به حرام ژوند ولرو. هغه داسې مشکلات سره مخ شو پر خپل سرمایه گذاري بېزار، یعنی د سکوت سره مخ.
محمد اکبر چې په غزنی ولایت کې فارم لري هم ورته شکایت لري.
پوډری شیدې چې مارکیټ ته راځي په ډېر کمزور کیفیت باندې راځي، په ارزانه قیمت فروشل کیږي. نو موږ چې هغه ښې شیدې راوړو هغه موږ ته پخپله په داسې قیمت لویږي، موږ ته خپل شی په هغو قیمت نه خرڅېږي صاحب په څومره قیمت موږ ته لویېدلی. نو ځکه چې مخې هغو پوډری شیدو ډپ کړی وي، نو له حکومت هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ښه همکاري وکړي له مالدارانو سره.
د دوی هیله دا ده چې په شیدو او نورو لبنی محصولاتو چې له ګاونډیو هیوادونو او سیمې څخه واردېږي ګمرکي تعرفه لوړه کړي. په کابل کې د لبنیاتو د یوې فابریکې خاوند ذکریا وایي چې د لبنیاتو د تولید لپاره له بازاره له وچو شیدو هم کار اخلي. هغه د لبنیاتو په تولید کې د پوډري شیدو د کارولو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې تازه شیدې وبلري د اوبو د جذب لپاره باید پودری شیدې وکاروو. بل لامل دا ده چې کله په بازار کې شیدې کمې وي او غواګانې وچی وي نو موږ باید وچی شیدې وکاروو.
که څه هم هغه ونه ویل چې وچی شیدې ځکه کاروي چې ارزانه دي، خو د لبنیاتو د یو شمېر نورو فابریکو خاوندانو ازادي راډیو ته وویل چې د وچو شیدو د کارولو بل لامل دا دی چې دوی له بازاره ارزانه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین هم د دغو فارم لرونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې په ټولو ولایتونو کې باید د شیدو د راټولولو مرکزونه جوړ شي څو د فابریکو خاوندان وکولای شي له دغو مرکزونو تازه شیدې واخلي. د دې خونې اجرایوي رئیس حاجي وسیم ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې په کافی اندازه تازه شیدې شته چې د بازار اړتیاوې پوره کړي.
در عموم مقدار تولید شید
په ټولیز توګه په هیواد کې د شیدو تولید زیات دی. په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده، خو په فابریکو کې ترې کار نه اخیستل کیږي ځکه فارم لرونکو لپاره د شیدو بیه لوړه ده او وچې شیدې ارزانه دي. د شیدو راټولولو مرکزونه باید په مختلفو ولایتونو کې جوړ شي.
مراکز جمعآوری شیر یا کلکشن سنتر در ولایت‌های مختلف ایجاد شود.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د فارملرونکو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80% خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دغې خونې د ترسره شوې سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3.2 میلیونه غواګانې موجودې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مالدارانو د وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله د خپلو څارویو د مړه کېدو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی و.
تاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لرې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو 30 کالو څخه په کوټه کې موږ راستوګل ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لرې څخه راوغوښتلو، ایم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپني او زر افغانۍ فی نفر زر افغانۍ راکړلې او درې دانې کمپني راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپني او زر افغانۍ فی نفر د ای او ایم مولیا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. نو زم به دې کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي، نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، د کابل، کندوز، تخار، بغلان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، پروان، کندهار، هلمند، نیمروز په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تر اوسه د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر کال په دې هیواد کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزي پورې اړوند ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دغو پخواني ټویټر کې دغو افغانانو شمیر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر بروانونه د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف د یرغمل شو د خوشي کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. پاین حال کې د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته استون شوی دی. او په روسیه کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه او د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغونډ شوي وو نیول شوي دی. او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایي ټولنې ژمنه کړي چې په افغانستان کې د نشې موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشې موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وای زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزوري له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کېږي، که هغه چرس وي، که شیشه وي، که پوډر وي، کافین وي، که نور داسې مواد وي.
د رضوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیلو راته ویل که نشه نه پرېږدي، ښځه دې در څخه بیایو.
د خواخې خسرګانې د خوانه را باندې لږ فشار و، همدا هغه به یې کوه چې سمیږي که نه سمیږي خپله لور درنه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دی ودیلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي. بیا
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروري ګڼي، او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډېرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ، او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې د مهمو بحثونو څخه وه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریخو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی، او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډېرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تاریاک پاکستان او ایران ته وړل کېږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کېږي. د طالبانو حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده، او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسېدلي چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي، او اوس هم دا قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسېدلی و، د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا یې هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیلي معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان، اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تېرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشئی ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسی له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالی ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشئی ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد سوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې سوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
د خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لېږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وی ولا کنه سګریټ مکرټ یو هاو چار سی وهل ما مو سره کم یو یو دد وهل راغلم د کور ته رخصتیونه کې دلته د مو تر زوی وا عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتون د دوزان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کې زنګ به شي دای تاسو د کار نه کوي بیل ولې کور ته
خیرالله نشه پری خدا او ودی وکړ. خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پریښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږ دی سو نه به د استاد په درس باندې پوهېږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کېږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راس او بالاخره اخیری سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل ته شپه ورځ تیره کی.
په خو د امر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله علم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد یې کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنۍ په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کېږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه اسلر وی ساته ته سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغېزې کوي.
نشه مواد پنکونو بانده دیره نوڑه آغیزی لری نشهان پنکونو بانده نشه مواد توگی او آغا مثلا چرس پی توگی اپین تاریاک هیروین داشین ور بانده توگی ور بانده او حتا گرمی ور بانده مگی ور بانده نو دیده پخاطر پا موزی دول دغشین حتا دنکونو دماتی دو د سوزی دو کلچ دوی دی تورا چه گرمی دا مواد نو دا پا نکونو بانی نخیلی او نکونو ور سرا وسوزی گی دا نکو دا ماتی دو دا نکونو دا خرابی دو سبب کی گی او هم دارنگا پا عمومی دول بانده چون نکان او ویختان دوار دیو نو پروتین سخا جور شوی چه کروتین بنامه یادی گی نشهی مواد دا کروتین پروتین دا خرابی دو یا دا متضرر کی دو سبب کی گی دا غیر دو جنم پا عمومی دول طول نشهی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزوری او د رنگا رنگ مرزونو سبب کیږي ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځیږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشه یي خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي دوی په دوړو او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغې ګرځي نو بالاخره دغه نوکانې چې دي میکروبي کیږي او بل د دانې ورڅخه پیدا کیږي رنگا رنگ مرضونه په دې خاطر نوکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي نوکونه.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر نوکانو ته زیان لري؟
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي که هغه چرس وي که شیشه وي که پوډر وي که پین وي که نور داسې مواد وي خصوصا درانده نشه یي مواد لکه هیروین او کرسٹل ٹابلیٹ کا دا ټول د کروٹین پروٹین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي په دې په نتیجه کې نوکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشه یي مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نوکانو ته ضرر رسوي ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نوکانو باندې راځي او د نوکانو د زیړوالي او د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو په واسطه جوړیږي چې هغه هم نوکانو کې نخلي او د نوکانو نه بالاخره منگا نکان خلی توڑو دا آغی پوجی بانیم که دلیشی چه انسان دا مختلف مرضونا پیدا شی.
دا نشی پا کما مرحله که نکان لا دیر خرابیگی؟
دا نشی پا منزنه متوسط مرحله و دا نشو پا آخری مرحله که نکان زیاد دا خرابی دو سبب کی زکا چه دیو خانه پروتین آغا پروتین چه نکان ورس خجوری گی آغا کم زوری شوی و دا بلی خانه دوی دوامدار دا نکان ورس خا دا نشو پا بارا که استفاده که اینو پا دی دول بانده دا نشو پا من محال و پا آخری مرحله که نکانو تا دیر صدمه رسیگی.
خپل د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو که وزن جګوو که بیل وو یا په ځمکه کې کار کوو رمبی کوو هر کار چې موږ کوو نوکان مستقیما په هغې کې رول لري او کله چې نکونه خراب وي او نوکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کیدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي دوی ته رنګا رنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي نو کیدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي ځکه چې نوکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نوکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتما دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نوکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري یعنی دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوری کیږي او بالاخره معتادینو ته خپله د ګوتو تکلیفونه د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل حتی د ګانګرن کیدلو د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه خوشې کړي آیا د نوکانو ستونزه حقیقی او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر چوک نشا خوشی کی نوکان داغ سرحد ته نوی رسیدلی چې ټول په مکمل ډول د منځت للی وی او یای ګوتی ګنگرن شوی د منځت للی وی نو د بیا جوړیدلو امکانات شته. ولی کچیر ته نوکونه بیخی په مکمل توګه د منځت للی وی او یای ګوتی ګنگرن او تورواله او کټ شوی نو بیا د جوړیدلو امکان نشته.
معتادینو ته توصیه څه ده ترڅو یې نشه نوکان ور خراب نکړي؟
متدینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پرېږدي. هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلکه اراده ولري او هغه دې پرې نه شو ښودلی. بیا هم که چېرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کېږي هغې څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی، خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
سګرټو نه شروع وکړله، سګرټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاکو وهه یو لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي کنه، خو داسې لیدلی هم نه وو چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض دی، ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی، هغه نه دی اوباسي بیخي دی، د انسانیت د ساحې نه دی خارجۍ. تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده دما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي که نه. او دویم دما په مردۍ باندې ډېر اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شي، بیا پس ته رانه داسې سوچ نه مې وتلي. هغه خبره د پلار نیکه نه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد یم، ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کیرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نشې او تماشو د پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې. لکه 19 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بیخي رانه تلې دي. ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کومه بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت شاه خوا ته دې خوا نه دا شیان ورو اخوا نه همدغه کباړ راخلو راوړو. هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله، د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پرېښې وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي. د بچا نو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی م خپله نشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پرې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تی نه نشې د پاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې سګانۍ د خوا نه را باندې لږ فشار و همدا هغه به کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم. نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای سخرګانۍ څوک دی یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمان مې کشور رور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ما د عداوت چې دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخېست او دې سر ته مې ورته واړو. ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده، که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلي. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوې چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینه دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه،
دا دې واخله.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه نصیب دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم.
خورې، ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینې شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. دا ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.